شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو مازیګرنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې نیم ساعته خبری مجله کې چې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي مرسته وړاندې کوم، خبرونه او راپورونه خپرو. ولسمشر حامد کرزی په هند کې د څو له هندي چارواکو سره د افغانستان او هند ترمنځ د دفاعي همکاریو پر احتمال خبرې وکړې. د دې او نورو موضوعاتو په اړه په دې خپرونه کې راپورونه او تحلیلونه خپرو. خو د هر څه له خبرونو وروسته په پیل کې فرشته جلالزی تر دې دمه مهم خبرونه وړاندې کوي.
پاموکری د ساعت د مهمو خبرونو سرچکو ته، نوی ډیلی او کابل د دفاعي او امنیتي مرستو پر پراختیا خبرې کوي. نن په بغلان کې په انتحاري حمله کې ملکي خلک ووژل سول، او نن په عراق کې یوه خونړۍ ورځ بلل سوې ده. د دغه هیواد په شیعه میشتو ښارونو کې نن 15 تنه ووژل سوي او 120 زخمیان دي. خبرونو ته، جمهور رئیس حامد کرزی نن په نوې ډیلی کې له افغانستان سره د هند اقتصادي او دفاعي مرستو پر پراختیا خبرې کوي. نوې ډیلی ته د ښاغلي کرزی تر تګ مخکې د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له افغانستان سره د پوځي تجهیزاتو په شمول د دفاعي کومکونو پر څرنګوالي غور کوي. ښاغلی کرزی دوه ورځې په هند کې پاتې کیږي او له پاکستان سره به د افغانستان د وروستیو سرحدي ستونزو په اړه هم خبرې وکړي. وسلوالو طالبانو نن په پلخمرۍ کې د انتحاري حملې مسؤلیت اخیستی. د بغلان د امنیې قومندان اسدالله شیرزاد ویلي چې په دې حمله کې د ولایتي شورا د رئیس محمد رسول محسنی په ګډون 10 تنه وژل سوي او 6 نور زخمیان دي. د وایلا به د مرغه د ولایتي شورا مخې ته په حمله کې 6 تنه زخمیان سول او 10 تنه چې یوه میرمن او دوه سرتیري پکې شامل و مړه سوي دي. په مړیو او زخمیانو کې 9 تنه ملکي خلک دي. په عین حال کې د بغلان د عامه روغتیا د رئیس مرستیال محمد زبیر اکبری نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته 14 مړي او 9 زخمیان ورول سوي دي. په اینی حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو په افغانانو کې خپل ملاتړ له لاسه ورکړی او له دې عمله دغه سي ډلهیزي حمله کوي. د ملي دفاع وزارت نن یو ور بیا ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد امنیت په خپل ټینګولای سي. د وای په افغانستان کې پروستوي کې د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو فعالیتونه زیات سوي دي. زموږ څېړنې وایي چې ټولې هغه مدرسې چې هغه یو شمېر مدرسې چې وسلوالو ته یې مرستې رسولی سوای په پاکستان کې رخصت سوي دي. وسلوال کسان تر ډېره حده پر انتحاري او ډله ییزو حملو تمرکز کوي. د جمهور رئیس حامد کرزی له مطبوعاتي دفتره خپره شوې اعلامیه په بغلان کې نننۍ 14 غندي. او په جلال آباد کې څلور تن نن د ماینده شوډولو په تور نیول سوي. په ختیځ کې د ملي اردو د څلورمې لوا مطبوعاتي مشر شیرین آقا نن ازادي راډیو ته وویل چې د هغوی ماینونه چې دا کسان د ماینونو د ځای پر ځای کولو په تور نیول شوي دي او د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې دغه ماینونه له منځه تللي. د پاکستان یو محکمه نن پخوانی جنرال پرویز مشرف د پخوانی صدر اعظم بینظیر بوټو له وژل کېدو سره د ارتباط په دوسیه کې په ضمانت خوشی کړ. د مشرف وکیل سلمان صفدر نن ویل چې د راولپنډۍ د تروریزم ضد یو محکمه نن حکم کړی چې پرویز مشرف باید دوه واری $10,000 د ضمانت په خاطر کښېږدي. پر جنرال مشرف تور دی چې بینظیر ته یې سم امنیت نه و ټینګ کړی. پرویز مشرف به بیا هم د خپلې واکمنۍ پر مهال د پاکستان د سترې محکمې د قاضي القضات په شمول د یو شمېر قاضیانو د بیکار کولو او د بیړني حالت د اعلان سره په تړلو تورونو په خپل کور کې نظر بند پاتې شي. پاکستانی وسلوالو نن په باجوړ کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر وډله حمله کړې او د پولیسو یو مامور وژلې. یو سیمه ایز چارواکی ویلي چې تر 600 زیاتې روغتیايي ډلې 2,000,000 ماشومان ته د فلج یا پولیو ضد واکسین رسولو لپاره د باجوړ په بیلابیلو سیمو کې په کار بوختې دي. دا لانه د څرګند سوي چې دغه کمپاین به بند سي او کبه دوام پیدا کړي. کومې وسلوالې ډلې د دې مسؤلیت نه دی اخیستی. د پاکستان په لوی شهر کراچي کې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند بیا تر سره سوي ټاکنې وګټلې. د رپورټونو پر اساس د انتخاباتو غیر رسمي نتایج څرګندوي چې د تحریک انصاف ګوند استازي عارف علوي واو یا زر رای اخیستې دي او د په داسې حال کې ده چې د متحده قومي غورځنګ کاندید 10,000 رای خپلې کړې دي. د بغداد په شمیشتو سیمو کې و وشتنه په چاودنو کې مدد غواړم 15 نن په چاودنو کې وژل سوي دي. عراقي چارواکي وایي چې نن دغه چاودنې د موټر په تمځای او په یو مارکیټ کې وسوې چې 300 تنو زیات خلک یې زخمیان کړي دي. په بصره کې هم نن د شیګانو په سیمه کې په غبرګو چاودنو کې 14 ووژل سول. په دغه ښار کې یو زخمي محمد علي په روغتون کې د رویټرز خبري اژانس ته وایي
كل احنا كسبه وقاعدين هنا عمال ناس عمال ناس
دا وای موږ مزور کارانیو او د سړک په غاړه کار ته ولاړو چې خلک هم زیاتو او د سړک پورې غاړه ته تر تیرېدو وروسته ناڅاپه تکه توره شپه سوه چاودنه وسوه دوړې سوې او پر ما د اوسپنې ټوټې راوغورځېدې. دا څرګنده سوي چې له عراقه په 2011 کال کې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د اکثریت شیګانو او اقلیت سنیانو ترمنځ کړکېچ تر بل هر وخت زیات سوی. او د چین صدراعظم لی کی کیانګ نن وویل چې هیواد یې له هند سره د دوه اړخیزې همکارۍ او متقابل باور رامنځته کېدل غواړي. دی په نوې ډیلي کې دی.
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبري مجله اورئ. قدر منوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه لرو. ولسمشر حامد کرزای نن هند ته ولاړ او په پام کې ده چې ماښام ناوخته د افغانستان او هند ترمنځ د دفاعي او امنیتي همکاریو پر احتمال له هندي چارواکو سره خبرې وکړي. د بغلان د ولایتي شورا رئیس او ګڼ شمیر نور کسان نن په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. دفاع وزارت وایي چې په پاکستان کې ځینې مدرسې ځکه رخصت شوي چې طالبان یې د جګړې لپاره افغانستان ته استول کیږي. او په ولسی جرګه کې نن بیا هم د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د قانون پر مساوده تاودې خو بې نتیجې خبرې وشوې. په دې خبرې مجله کې نور موضوعات هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ. ولسمشر حامد کرزای نن د یو دوه ورځنی سفر په مقصد له کابل نوې ډیلی ته ولاړ. د جمهوری ریاست چارواکي وایي چې ولسمشر به په دې سفر کې له هندي چارواکو سره په بیلابیلو سیمه ییزو مسایلو او له افغانستان سره د هند په تیره په امنیتي او دفاعي همکاریو خبرې وکړي. د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي نوې ډیلی ته د ښاغلي کرزي دا سفر مهم او د افغانستان په ګټه بولي. افغان ولسمشر په داسې حال کې هند ته سفر کوي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې تر پخوا لا زیات خراب شوې دي. په دې اړه پام وکړئ. له کابله د ازادۍ رادیو د خبریال احمد زبیر ژمن راپورته.
د افغانستان له پوځي او ملکی ادارو سره د هند مرسته او له پاکستان سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې وروستۍ ستونزې له هغو مسایلو څخه دي چې جمهور رئیس حامد کرزی به په نوې ډیلي کې له هندي چارواکو سره پرې خبرې وکړي. ویل کیږي په دې سفر کې به جمهور رئیس کرزی د هند له جمهور رئیس او صدراعظم په ګډون له یو شمېر چارواکو سره وګوري. د دوشنبې په ورځ چې ښاغلی کرزی د نوې ډیلي پر لور وخوځېده، د جمهوري ریاست د ویان مرستیال فائق واحدي د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل دوی وایي په دې دوه ورځني سفر کې به په بیلابیلو مسایلو خبرې وشي. د اړیکو په پراخولو، په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په لا زیاتولو او د افغانستان له ملکي او پوځي ادارو سره د هند مرستو د دوام په اړه به خبرې متمرکزې وي. هند ته په دې سفر کې له ښاغلي کرزی سره د بهرنیو چارو د وزیر ډاکټر زلمی رسول او د ملي امنیت د سلاکار رنګین داد فرسپنته په ګډون یو شمېر افغان چارواکي ملګري دي. دغه سفر په داسې حال کېږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې تر پخوا ډېرې خرابې شوي او افغان حکومت پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په سرغړونو تورن کړی دی. ځینې کتونکي په دې باور دي چې په دې حساس وخت کې نوې ډیلی ته د جمهور رئیس سفر د پاکستان لپاره حساسیت پارونکی دی او ښایي دا هیواد د افغانستان په چارو کې لاسوهنې زیاتې کړي. خو د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي دغه سفر د افغانستان په ګټه بولي. د مشرانو جرګې یو غړي د اوت حساس ازادي راډیو ته وویل ولسمشر باید د هندي چارواکو نه د افغان ځواکونو په تجهیز کې د مرستې غوښتنه وکړي.
په دې وخت کې چې نواز شریف پر سر د قدرت راځي باید افغانستان د هندوستان سره لاس یو کې او باید هغه اردو او پولیس چې زموږ تجهیز ته ضرورت لري هغه باید هندوستان سره واخلي. خو زه د رئیس جمهور تک په دې وخت کې شه بولم خو دغه اصلا هلته پر دې شان باندې بس وسیږي او باید په جدي توګه د هندوستان سره وغوښتل شي چې ځکه هر وخت رئیس جمهور ولاړ شي پاکستان ته هندوستان ته ځي پاکستان دغه نه فشارونه پر افغانستان زیاتوي. تاسو ګوري د څو حملې پرله پسې په کابل او په ولایتو کې کیږي دا هغه فشار دی چې رئیس جمهور د هندوستان ته ځي.
هند لومړنی هیواد دی چې د افغانستان دولت ورسره د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړی دی. د هیواد تر اوسه پورې له افغانستان سره شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. هند ته د جمهور رئیس د سفر په درشل کې د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي و ک افغانستان ترې د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړي، چمتو دي چې غور پرې وکړي.
قدر من اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر حامد کرزی هند ته روان شوی او په پام کې ده چې نن له هندي چارواکو سره د افغانستان او هند ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو پر احتمال خبرې وکړي. هند ته د افغان ولسمشر له سفر سره سم د کابل او نوی ډیلی ترمنځ په پوځي او امنیتي برخو کې د همکاریو د زیاتېدو مسأله په دې وروستیو کې د دوړو هیوادونو پر رسنیو کې ډیره توده شوې ده. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر کرزی به په دې سفر کې له هندي چارواکو سره په خبرو اترو کې د دفاعي او امنیتي همکاریو مسله رابرسیره کړي. افغانستان او هند په 2011 کال کې یو ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ چې له مخې د کارپوهانو په وینا دواړو هیوادونو ته دا امکان برابروي چې د پوځي همکاریو په ګډون په مختلفو برخو کې همکاري پراخه کړي. همدا موضوع د زما همکار نوریاس نوری د نوی ډیلی د جواهر لال نهرو د پوهنتون له استاد خالق رشید سره په مرکه کې څېړلې او لومړی ترې د پوځي او امنیتي همکاریو د پراخېدو په اړه د ده نظر پوښتلی.
دلته دوه خبرې دي. یو دا دی چې هند او افغانستان له پخوا څخه په بېلابېلو برخو کې ډېر نږدې اړیکې سره لري او د دغو برخو څخه په سیاسي، اقتصادي او حتی تر یوه حده په نظامي لحاظ باندې دغه اړیکې پیل شوي دي. ولې په دې اړه چې دوی به په پوځي برخه کې څومره کومک وکړي، دا خبره به یوازې د هند او د افغانستان تر مابین چې کوم تړون په دې نږدې وختو کې لاسلیک شوی دی د هغه په رڼا کې وي. هغلته ټول هر څه روښانه دي په دغه سویه چې یو شمېر مطبوعات هغو ته لمنه وهي او په ډېر افراطي شکل سره بیانوي، یعنی د وسلو او د دې مسایلو خبره تر اوسه پورې په دې تړون کې نه ده شوې. ولې ځینې همکاري به وي هغه هم په خپل محدوده کې، او دا د پخوا څخه دي. موږ 30 کاله 40 کاله مخکې د هند سره په پوځي برخو کې د ځوانو پوځیانو د روزنې په برخه کې مرکزي پیل کړې ده او یو شمېر ځوانان دلته په پوځي برخه کې زده کړه کوي. دا چې ښاغلی کرزی به په دې برخه کې غوښتنه وکړي یا به ونه کړي، خبره دا ده چې د هماغه ستراتیژیک تړون چې د دوو هیوادو تر مابین بیا پر هماغه بنیاد باندې به د خپلو همکاریو ته او خپلو هلو ځلو ته حتی خپلو غوښتنو ته دوام ورکوي.
رشید صاحب، ولسمشر ویل کېږي په داسې وخت کې دی دغه سفر ترسره کوي چې له پاکستان سره د افغانستان اړیکې ډېرې خرابې شوې دي، په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی دی. هر کله چې افغانستان هند ته د مرستې لاس غځولی دی، پاکستان دغه غوښتنې ته د شک په سترګه کتلې، ځکه چې پاکستان همیش وایي چې هند هڅه کوي چې پر افغانستان خپل نفوذ پراخ کړي. څه فکر کوي چې که چېرې هند په پوځي برخه کې یا دفاعي برخه کې له افغانستان سره کلکه ژمنه وکړي، دا به د هند او پاکستان پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي؟
موږ یو درېمګړی هیواد یو چې د پاکستان، هندوستان او نورو هیوادو سره د خپل ګاونډیتوب پر اصل باندې برخورد کوو. پاکستان زموږ ګاونډی هیواد دی او هندوستان هم زموږ ملګری. په همدې ارتباط باندې دا چې پاکستان د دې څخه څه تعبیر کوي، دا خو بیل سوال دی. دا د دوی خپل منځي روابط دي، که ښه دي که خراب دي، دا په دوی پورې، یعنی په هند او په پاکستان پورې اړه لري. دوی یو بل په سیاسي، نظامي په هره برخه کې ښه پېژني. دا د دې معنی نه لري چې زمونږ روابط به د دوی په مسایلو باندې یا ښه اغېزه وکړي یا بد اغېزه وکړي. نه، زمونږ روابط د پاکستان سره د ګاونډیتوب پر اساس دي او د هند سره هم د هماغه ستراتیژیک تړون پر بنا باندې پر مخ دي. نو زه فکر کوم چې دلته د پارېدنې او یا د منفي تعبیر سوال نه مطرح کېږي، ځکه افغانستان د دواړو هیوادو سره د ګاونډیتوب او د ملګرتوب پر اساس خپل مناسبات پالي او پر مخ وړي.
د نوی ډیلی د جواهر لال نهرو پوهنتون استاد پروفیسور خالق رشید و چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د افغانستان او هند د اړیکو په اړه خبرې کولې. همدا موضوع مو له یو هندي ژورنالیست سره په مرکه کې هم څېړلې. نوریاس نوری د هند چاپ ایشین ایز او بخی ایشین ایج ورځپانې له مسؤول ایډیټر انان سهای سره خبرې کړې او دا دی له ښاغلي سهای سره د خبرو اترو جزئیات راته اوروي.
بلې تکل صاحب مننه. آیا هند په امنیتي او دفاعي چارو په برخه کې د افغانستان غوښتنو ته مثبت ځواب وایي؟ یو شمېر پوځي کارپوهان وایي له افغانستان سره د هند دا ډول مرستې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدې مودې ستراتیژیکو همکاریو په تړون کې شته او هند به پرې غور وکړي. د هند د ایشین ایج ورځپاڼې ایډیټر انند سهای له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل افغانستان سره د مرستو پر زیاتوالی د وسلو پر ورکړې او د پوځي تجهیزاتو په اړه هم خبرې وشي او تر هغه ځایه چې زه پوهیږم هند به افغانستان سره د دې ډول مرستو مخالف نه وي او دا مرستې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ستراتیژیکو اړیکو کې شامل دي. د هند چارو کارپوه انند سهای د ازادي راډیو د پوښتنې په ځواب کې چې د هند او پاکستان اړیکو ته په پام سره آیا له افغانستان سره به د هند دا ډول نوې همکاري ستونزې رامنځته نه کړي وویل، افغانستان او هند مستقل او د ملي حاکمیت لرونکي هیوادونه دي. دغه دواړه هیوادونه له هر چا سره چې وغواړي همکاري درلودلی شي او دا مسله به د هند او پاکستان پر اړیکو اغیز ونه کړي.
India and Pakistan relationship has no
The Hind aur Pakistan aidi ke Afghanistan sara de Hind par aidi ko che bayat chadawlwi hit tawal aghiz in lari Afghanistan de Hind pe yow khulwak aw de mili hakimat larun kai hewat de Pakistan ham yow mustaqil hewat de aw kawalish Afghanistan sara har dawal aidi ko lari aw mugham la Afghanistan sara de har dawal aidi ko darludalo haq laru د یادونه ول چې افغان ولسمشر له نوې ډیلی څخه په داسې وخت کې لیدنه کوي چې په دې وروستیو کې پر ګوشتي ولسوالۍ د پاکستاني پوځونو د بریدونو پر ګوشتي ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځونو د وروستیو تحرکاتو له امله د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. نوریاس نوری و چې له یو هندی ژورنالیست انند سهای سره چې د ایشین ایج ورځپاڼې مسؤول ایډیټر دی خبرې کړې وي او د افغانستان او هند د اړیکو په اړه یې د ده نظر پوښتلی و.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
هند ته د افغان ولسمشر حامد کرزی د سفر په اړه د ازادۍ رادیو د سبا ورځې په خبرونو کې د سبا سهار په خبرونو کې به هم نور راپورونه لرو او تحلیلونه به درته وړاندې کړو، ځکه له یو شمېر کارپوهانو سره چې موږ خبرې کړې دي وایي چې نن شپه به مهمې خبرې له هندي چارواکو سره په مخ کې وي او افغان ولسمشر به د افغانستان او هند ترمنځ د دفاعي او امنیتي همکاریو په اړه له هندي چارواکو سره نن ماخوستن مفصلې خبرې اترې ولري. خو له هغه مخکې نور موضوعات. په بغلان ولایت کې د نننۍ انتحاري حملې د وژل شویو کسانو شمیر 14 کسانو ته لوړ شوی. د بغلان سیمه ییز چارواکي تاییدوي چې د 14 په قربانیانو کې د بغلان د ولایتي شورا رئیس محمد رسول محسنی هم شامل دی. اسدالله لودین د دې موضوع په اړه نور تفصیل اوروي.
د بغلان سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه انتحاري حمله په پلخمري ښار کې د ولایتي شورا د ودانۍ مخې ته وشوه او هدف یې هم د دې شورا مشر و. د بغلان د امنیت قمندان جنرال اسدالله شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د بغلان د ولایتي شورا د رئیس محمد رسول محسنی په ګډون 19 تنه وژل شوي دي.
په خوشنۍ سره باید ووایم چې په دې حمله کې د ولایتي شورا مشر وژل شوی دی. د دې ترڅنګ لسته نور هم وژل شوی چې یو مېرمن هم پکې ده.
خو د بغلان روغتیایي چارواکي بیا وایي چې په دې حمله کې 14 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د بغلان د امیر روغتیا د ریاست مرستیال ډاکټر محمد زبیر اکبری ازادي راډیو ته وویل چې د دریو ټپیانو روغتیایي حالت هم نازک دی. د بغلان د چارواکو په خبره د پیښې اکثره قربانیان هغه کسان دي چې د خپل ستونزو د هواري لپاره ولایتي شورا ته راغلي وو. په حمله کې د بغلان د ولایتي شورا وژل شوی مشر محمد رسول محسنی پخوانی جهادي قومندان وو او 43 کاله عمر درلود. د محمد رسول محسنی ورور محمد عظیم محسنی د افغانستان د ولسي جرګې برحاله غړی دی. په روان مریض کال کې د لومړنۍ انتحاري حمله ده چې په بغلان ولایت کې کیږي. د دې حمله مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. ولسمشر حامد کرزي هند ته له سفر مخکې دغه حمله وغندله او د اسلامي اصولو خلاف یو کار یې وباله. د تېرې پنجشنبې او جمعې په ورځو کابل او کندهار هم د ورته خونړیو حملو شاهد وو. د کابل د پنجشنبې ورځې په حمله کې د شپږو بهرنیانو په ګډون 15 تنه ووژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول، خو د کندهار په دوه پرله پسې حملو کې 9 تنه ووژل شول او 46 نور ټپیان شول. یو شمېر کارپوهان د هېواد په بېلابېلو سیمو کې وروستۍ حملې د پاکستان کار بولي او وایي ټولې ورته حملې په پاکستان کې پلانېږي.
په پلخمري کې د نننۍ انتحاري حملې په اړه راپور مو اورېده چې د بغلان د ولایتي شورا رئیس محمد رسول محسنی هم پکې وژل شوی له 8 نورو کسانو سره. وبخیل لدیار لس نورو کسانو سره بخنه غوړم. په همدې حال کې د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په افغانستان کې د جګړې د تودولو لپاره د پاکستان په خاوره کې هغه ټولې مدرسې رخصت شوې دي چې له وسلوالو طالبانو څخه ملاتړ کوي. د دفاع وزارت ویان نن د ایسف ځواکونو او د ناټو د ملکي استازي له ویان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل وسلوال مخالفین له دې زده کوونکو څخه په انتحاري حملو او جګړو کې کار اخلي. د غونډې ته د ازادۍ راډیو خبریال معصوم میوند هم ورغلی و.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو حملې ډېرې سوي او له دې سره په یو وخت کې په پاکستان کې یو شمېر دیني مدرسې هم د طالبانو د ملاتړ لپاره تړل سوي دي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د ایساف او د ناټو د ملکي استازي له ویان سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې طالبانو د ځینو هیوادونو په ملاتړ داسې تبلیغات پیل کړي چې ګواکې ناټو په افغانستان کې ماته خوړلې. جنرال اعظمي وایي طالبان فکر کوي چې 2014 کال د دوی د بریالیتوب کال دی، خو افغان ځواکونه چمتو دي چې د دوی هر ډول حملو ته ځواب ورکړي.
طالبانو او دښمنانو ترې یو فضای تبلیغاتي ایجاد کړل.
طالبانو او دښمنانو داسې یو تبلیغاتي فضا جوړ کړې چې ټول کار خلاص دی، ناټو په افغانستان کې ماته خوړلې او له 2014 کال وروسته مجبوریل کېږو. دغه تبلیغاتو ترڅنګ له مدرسو څخه ډېر کسان راټول کړي او مدرسې تړلې چې د دوی په نظر دا د دوی د بریالیتوب کال دی. دغه مدرسې په پاکستان کې دي.
د دفاع وزارت مسؤلین ورسله هغه د خبري کوي چې په روانه میاشت کې وسلوال مخالفین په کابل، کندهار او بغلان ولایتونو کې خونړی حمله وکړه چې 9 تنه پکښ ووژل شو او 30 څخه ډیر پکښ ژوبل شوی دي. د دې وزارت د چارواکو په خبر اوس مهال افغان ځواکونه په دې هیواد کې د نوې فسر پوځي عملیاتو مشري کوي چې د روان کال د جون په میاشت کې به د ټول پوځي عملیاتو مشري واخلي. په افغانستان کې د ایساف د ګډ قومندانې ویاند جنرال ګونتر کارس هم په روانه میاشت کې د مخالفینو د حمله پر ډیر دوه اندېښنه وشوله او په خبره چې مخالفین په حمله کې ډیر عام افغانان وژل شوی. جنرال کټس وایي دغه حمله بر دوی پر ماموریت څه اغیز ونه
کړي.
البته موږ د تیرې میاشتې پر پیښو او د نړیوالو ځواکونو پر وژل کېدو اندېښمن یو او دا ټولې پیښې بېخي غمجنې وې، خو هغوی نس کولای چې موږ له دې هیواد سره له کړو ژمنو څخه راوګرځوي او د امنیت سپارلو بهیر له خنډ سره مخ کړي. همدارنګه زموږ عمومي مبارزه نه اغیزمنه کېږي او وسلوال مخالفین نور له افغان ځواکونو سره د مخامخ
تر دې مخکې هم افغان او نړیوالو چارواکو د پاکستان پر دولت تورونه لګولې چې د افغان دولت له وسلوالو مخالفینو څخه ملاتړ کوي. افغان ولسمشر حامد کرزي په وار وار په خپلو ویناو کې ویلي چې د ترهګرو اصلي ځالي د افغانستان له خاورې څخه د باندې دي چې باید په نښه شي. د سیاسي پوهانو په خبره د نوموړي اشاره پاکستان ته ده. افغان امنیتي ادارو ویلي چې د افغان او بهرني ځواکونو پر ضد د وسلوالو مخالفینو ځان وژونکي او نورې حملې د پاکستان په خاوره کې پلانېږي، خو د پاکستان دولت بیا تل د افغان او نړیوالو چارواکو دغه ډول خبرې رد کړي دي.
لبلې خو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او بخیل نړیوال ټولنې غوښتي دي چې په هیواد کې د امنیت راوستلو لپاره د دې وزارت د لسکلن پلان ملاتړ وکړي. مشتبا پتنګ دا غوښتنه نن په کابل کې په هغه درې ورځني سیمینار کې مطرح کړه چې د ملي پولیسو د پیاوړي کولو په اړه د بحث لپاره جوړ شوی و. په دې سیمینار کې د ولایتونو د امنیت قمندانانو، په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان او یو شمیر دولتي چارواکو ګډون کړی و. محمد قاسم سلامل راپور راکوي.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دې وزارت له لسکلنې ستراتیژۍ څخه ملاتړ به د دې سبب سي چې دا پروګرام د پولیسو لپاره په یو ملي سند تبدیل سي. د یاد وزارت چارواکي وایي چې دا پلان د پولیسو د راتلونکو لسو کلونو لپاره جوړ شوی دی او نړیواله ټولنه دې د هغې په تطبیق کې د افغان حکومت مالي ملاتړ وکړي. د کورنۍ چارو وزیر مشتبه پتنګ چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې و درې ورځني سیمینار ته خبرې کولې وویل په تیرو لسو کلونو کې د جګړې له وجې دوی یوازې د شمیر له پلوه د کافي پولیسو په درلودو اکتفا کړې ده، خو د زیاته کړې چې د پولیسو په لس کلن پلان کې د کشفي ارګانونو تقویه، ریفورم او اصلاحات، د غیر مسؤوله وسلوالو ډلې بې وسلې کول او ځینې نور موارد شامل دي.
ما از جامعه بین المللی می خواهیم که
موږ له نړیوال ټولنې غواړو چې د کورونی چارو وزارت له لسکلنی ستراتیژي څخه ملاتړ وکړي او د هغې امکانات برابر کړي. بودجه باید د ګواښونو او جرایمو د سطحې له مخې د تجهیزاتو، اسانتیاو، وسلو، لوجستیک، د جرایمو پر وړاندې د استخباراتي بودجې او په پرمختللو ټکنالوژیو د پولیسو د مډرنیزه کېدو په ځانګړې توګه د الکترونیکي او پلان سوو جرایمو د تحقیق له مخې په پام کې ونیول سي.
شغلی پتنګ د غرض له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ځمکنیو او هوایي تجهیزاتو په برخه کې او د مالی امکاناتو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي. د نوموړي په وینا په روان لمریز کال کې تر اوسه پورې د افغانستان په جګړې کې 395 پولیس وژل شوي او 592 نور ټپیان شوي دي. د وزارت د غرض وایي چې اوسمهال څه باندې 1,05,000 پولیس د هیواد امنیت ساتي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې دوی به له افغان پولیس سره خپلې همکارۍ جاري وساتي. یاد سیمینار ته په وینا کې جنرال جوزف ډینفورد څرګنده کړه چې افغان ځواکونه اوس د خپل هیواد امنیت ساتلی سي.
When people ask me where we are in a campaign,
کله چې خلکو زما څخه پوښتنه وکړه چې کمپاین کوم ځای ته رسیدلې، ما درې اساسي پوښتنه ته ځواب ورکړ. آیا افغان ځواکونه دا ورتیا لري چې په دې حساس وخت کې د 2013 کال په جون میاشت کې د امنیت مسولیت په غاړه واخلي؟ ځواب هو دی. آیا افغان ځواکونه کولای شي د انتخاباتو امنیت خوندي کړي؟ ځواب هو دی. او آیا موږ به وتوانیږو چې د امنیت د انتقال بهیر د 2013 کال په دسمبر کې په بشپړ توګه عملي کړو؟ زما ځواب بیا هم هو دی.
شغلی ډینفورد د غرض ویل چې د دوی ماموریت به د روان میلادي کال د جون په میاشت کې تغییر وکړي، خو ژمنې به پر خپل حال وي.
خبری مجله اوري.
لوی څارنوالۍ د هیواد په ناامن سیمو کې د څارنوالانو او قاضیانو د امنیت ساتنې په اړه د ملي امنیت د شورا پریکړه ستایلی ده. د لوی څارنوالۍ یو مسؤل غړي ازادۍ راډیو ته وویل چې قاضیان او څارنوالان تل په خپلو اجراتو کې له مجرمینو سره مخ وینو، ځکه یې امنیت مهم دی.
د افغانستان د لوی څارنوالۍ چارواکي وایي چې د هیواد د څارنوالانو او قاضیانو د امنیت خوندیتوب کولی شي چې د عدلي او قضایي چارو اجرات ښه او مؤثره کړي. دوی وایي د هیواد د څارنوالانو او قاضیانو ژوند ته باید ډېره پاملرنه وشي. د لوی څارنوالۍ د تحقیق د څانګې مرستیال نور حبیب جلال د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې څارنوالان تل په خپلو چارو کې له مجرمینو سره مخ دي، د قانون ماتونکو لخوا ګواښل کیږي.
طبیعي خبره ده چې قاضیان او څارنوالان تل له مجرمینو سره سروکار لري او غواړي چې هغوی عدالت ته راکاږي. له همدې امله یې پر وړاندې عکس العملونه هم ښودل کیږي. د دې قطعې ګمارل مهم دي. او بله دا چې هر څوک چې په یوه دنده کار کوي او امنیت یې خوندي وي، په خپلو چارو کې ښه اجراءات کولی شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د کورنیو چارو وزارت ته سپارښتنه کړې چې په هیواد کې د ښې حکومتدارۍ او په ناامنو سیمو کې د قاضیانو او څارنوالانو د امنیت خوندیتوب ته تدابیر جدي کړي. د دې شورا په اعلامیه کې راغلي چې څارنوالانو او قاضیانو ته باید د کار ډاډمن شرایط برابر شي. د کورنیو چارو وزیر د یادې شورا په غونډه کې ویلي چې د کورنیو چارو وزارت په تشکیل کې د څارنوالانو او قاضیانو د امنیت لپاره د محافظتي قطعو د جوړولو کار پیل کړی دی.
زموږ کاګله ازادي راډیو اوري. اوس هم د دې خبرونې وروستی راپور. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون پر سر د ولسي جرګې غړي نن په دوو ډلو ویشل شوي وو او دواړو خواوو په خپلو موقفونو ټینګار کاوه. یو شمېر وکیلان د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون ځینې مادې له اسلامي شریعت سره په ټکر کې بولي او ځینې نورې بیا د تصویبېدو غوښتنه کوي. اسدالله لودین او په دې اړه تفصیل.
د دوشنبه په ورځ هم د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون ته د بحثونه وشول. ځینو وکیلانو تور ولګاوه چې د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو له دې قانون سره لیکنی ډاک چلند وکړ. د ولسی جرګې غړي فرخنده زهران ادری وایي په ولسی جرګه کې د ښځو په مقایسه د نارینه وو نفوذ زیات دی او د دې قانون په وړاندې له مرد سالاری څخه کار واخیست. میرمن ادری وویل چې ولسی جرګې له یاد قانون سره جفا وکړه او غواړي هغه ماده بدل کړي چې د قانون اصلي روح جوړوي.
له اداري پلاوي نه مو وغوښتل چې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په اجنډا کې شامل نه کړي. تاسو قانون په اجنډا کې ونیوه او د افغان ښځو په څیر مو په درو ووهه. تاسو دا قانون تورن کړ او غواړي هغه ماده بدل کړي چې د قانون روح جوړوي. له دې وروسته اړتیا نشته چې د قانون تر بحث لاندې ونیسئ او د خپلې بزکشۍ له امله افغان مېرمنو ته د قانون ټوټه ټوټه کړئ.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون په 1983 کال کې د جمهور رئیس حامد کرزي له
لاسلیک وروسته د یو تقنینی فرمان په بڼه نافذ او درې کاله کېږي چې له مخې یې اجراءات کېږي. دغه قانون چې کله د تېرې شنبې په ورځ د تصویب او بحث لپاره ولسي جرګې ته واستول شو، نو د ځینو وکیلانو له سختو عکس العملونو سره مخ شو. ځینې وکیلان وایي چې د دې قانون ځینې مادې له اسلامي شریعت سره په ټکر کې دي او ښه ده چې بدلون پکې راشي. دا ډله وکیلان جنو ته د واده د عمر ټاکل، له ښځې سره د تاوتریخوالي په صورت کې میړه ته د سزا ورکول او ځینې نور ورته مسائل چې په دې قانون کې دي له اسلامي اصولو سره په ټکر کې بولي او وایي چې